سلامونه ستړي مشه سهار مو په خیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې د سفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خره غلاست وایم. نن جمعه ده د زمري 14 د اگست 15. پیل په خبرونو کې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی، په دغه هیواد کې د قطر له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي، د کمبودیا د کنفرانس په څنډه کې له خپل امریکایي ساري سره د افغانستان د حالاتو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرې وروسته له هغه کړي چې د شنبې په ورځ د امریکا بی پیلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړ او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د 300 تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلې، چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تېرونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. ایرانی رسنیو د تهران ولایت د پولیس چارواکو په قول ویلي، تر اوسه پورې د 300 تنو مړي موندلي او د ډي این ا ازمایښت له مخې ورته څرګنده شوي چې د هغو په منځ کې 15 افغانان دي او خپلو کورنیو ته سپارلي دي. د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تېرې اونۍ په سیلونو کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي یا بېدرکه شوي دي. په زابل کې پرون مازدیګر په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
سخت ټکر وسو. د ټکر په پایله کې 15 تنه سخت زخمیان شول. زخمیان د زابل ولایتي روغتون ته ولېږدول شول او هلته یې درملنه او جدي پاملرنه ترسره کیږي.
د لارو خرابوالی له ترافیکي قوانینو سره نه بلدتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د ډیروالي عمده علتونه ګڼل کیږي. د افغانستان برښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي، وایي د وارداتي برښنا له درکه د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. د دغه شرکت د سوداګري چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلي، افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 133 میلیون ډالر پور ادا کړی دی. د ونه ویل چې ټول ټال برښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو څومره پور وړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنی قمندانی وایي، یو تنی په دې تور نیولی چې خپل مورې په 4.5 لک افغانۍ پلورلې وه. دې قمندانی پرون په یو خبرپاڼه کې ویلي، نیول شوي کس د 2 نورو کسانو په همکارۍ نکاح شوې ښځه پلورلې وه. په خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې نیول شوو کسانو پر خپلو تورونو اعتراف کړی. د طالبانو له واک ته رسېدو او د بېروزګارۍ او لوږې له زیاتېدو وروسته په زلونو د ماشومانو په تېره بیا د کم عمره نجونو د پلورلو خبرونه خپاره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د یو چا لوری د خپل مور د پلورلو ادا خبرېږیم. او د اوکراین پاوز پرون ویل، روسي ځواکونو لږ تر لږه 2 ځلې پر پیسکي کلي حمله کړې، خو پرون بریدونه تمبول شوي دي. د اوکراین پاوز په دې سیمه کې چې دونیتسک ښار ته نږدې ده، د خپلو مخالفو وسلوالو پر ضد له 2 کلونو راهیسې کلکې مورچې جوړې کړي. روسي دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې ځواکونه پر پیسکي سیمې بریدونه پیل کړي دي. خبرونه مو واوریدل، اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. آیا د القاعده د مشر په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې که څنګه؟ کارپوان له هغې ډلې مایکل کوګلمن ویلي، پاکستان مرسته کړې، خو ځینې نور لکه سمی یوسفزای باوري دي چې امریکا له پاکستان پرته دا کار کړی.
دغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات پاکستان اعتبار نه کولو او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکولی شوی.
د بشري حقونو د څار سازمان د افغانانو په بد اقتصادي حالت سخت اندېښنه ښودلې.
یافتای گزارش ما نشان میده که زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده. په دې معنا چې خلکو ته هره ورځ تر بلې سختېږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي.
لزګون افغان سکان وړ مورز هند وړل شوی، سکان وای بل چاره نه لري.
سرکړه افغانستان خو پرمو خېلې دردار ازي خاطر کې مو وطن مو
او شپګیزه پایت ورسې د یو شمیر کرکټ په هان تری خوختي خوزین نور لکه بادام احمد زای هغه مسائل یادوي چې په خبرې دا کرکټ لیګ کم رنګ کړي وو.
خو چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و، جذبات او څل وړ وو. سکل بیا غتزونه پکې منی وو یو څه کم رنګ وا. په دویم قدم کې د غورستي برید ډېر خلک خوښ نه کړ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس براشو اول مطلب ته. د افغانستان د پلازمینې کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو ګڼې پوښتنې پارولې. د دغو پوښتنو په منځ کې یوه هم دا ده چې آیا د نوموړي په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې او که نه. پاکستان د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د امریکا متحد دی او په تېرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړې وه چې د دغه هیواد له ځمکې او هوا څخه په استفادې خپلو ځواکونو ته اکمالات او یا حملې وکړي. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د حکومت یو شمېر مخالف او سیاستوالو د شهباز شریف حکومت تورن کړی چې امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له فضا تیری او په افغانستان کې بریدونه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو تورونو په ځواب کې محتاط غبرګون ښوولی دی. دغه وزارت ویلي چې په مجموع کې تروریزم غندي او د نړیوالو قوانینو په دې برخه کې د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو مطابق د تروریزم ضد مبارزې ننګه کوي. یو شمېر شنونکي وایي ممکن پاکستان په کابل کې پر زواهری په حمله کې له امریکا سره مرسته کړې وي. په دغو کارپوهانو کې یو هم په واشنگټن کې د ویلسن مرکز د جنوبي آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن دی. د ده په باور ممکن پاکستان یوازینی هیواد وي چې د امریکا د حملې لاره یې هواره کړې وي. خو د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزای وایي فکر نه کوي چې پاکستان به له امریکا سره د زواهری په وژلو کې مرسته کړې وي.
زما خیال نه ده چې د پاکستان د ډیر مستقیم د زواهری په وژلو په پلان کې د امریکایانو سره کومه مرسته کړې وي، ځکه چې دغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات د پاکستان اعتبار نه کول او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکول شوای. تر یو حد پورې طالبانو په خوا هم پاکستان باندې تورونه لګولي وو او چې څومره درون الوتکې راځي دوی دا ګمان کوي چې د پاکستان له هوایي قلمرو نه تیریږي.
د کوګلمن په وینا کې د امریکا بې پیلوټه الوتکه له خلیج الوتی دي د ایران پر فضا نشي تیریدی. د منځنۍ آسیا د هیوادونو فضا ته هم په مستقیم ډول نشي تللی او که عملیات هم بیرنی دي د منځنۍ آسیا له لارې استفاده ورته ډیره سخته ده. کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی پر زواهری په حمله کې د پاکستان د رول په اړه ډېر خبرې شته. که نور څه نه وي د پاکستان د ملاتړ دا دوه احتمال شته چې یا یې خپل فضا ورکړي او یا یې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. خو ځینې فکر کوي چې پاکستان دا دواړه کارونه کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د بشری حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د امریکا په شمول نړیوالو غوښتي چې د افغانستان پر بانکي سیستم محدودیتونه نرم کړي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امریکا د افغانستان پر بانکي سیستم یو لړ بندیزونه ولګول چې له کابله په افغانستان کې سوداګري سخته اغیزمنه شوه. عصمت څاروان او نور جزئیات.
د بشری حقونو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې له افغان طالبانو سره په بانکي مسئلو کې فوري موافقه ته ورسیږي. د سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشری بحران مخه په اغیزمن ډول نشي نیول کېدی، مګر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه پر بانکي سکتور محدودیتونه نرم کړي چې مشروع اقتصادي فعالیت او بشری مرستو ته لار هواره شي. د بشری حقونو د څار سازمان په خپل اعلامیه کې د سوال او ځواب په بڼه په افغانستان کې اقتصادي بحران او پر هغه د لاسبری کېدو د ګامونو یادونه کړې ده. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان بانک اعتبار لغوه کړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خبرو هیله غوړولې وه چې امریکا به په تدریج محدودیتونه نرم کړي، خو اوس اټکل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده به دې پروسې ته زیان واړوي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان وی څېړونکي فرشتې عباسی د افغانانو پر ژوند د اقتصادي بحران د اغیزو په اړه د خپل سازمان د څېړنو په باب ازادي راډیو ته وویل.
یافتای گزارش ما نشان میده که
زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده.
په دې معنی چې خلکو ته هر ورځ تر بلې سختېږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي. موږ په تېرو یوولسو میاشتو کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د هغوی په وینا په 48 ساعتونو کې هیڅ شی نه دی خوړلی. همدارز موږ له هغو افغانانو سره خبرې کړې چې ماشومان یې د خوړ ځواکۍ له کبله مړه شوي.
صحبت کردیم کې اطفال خود را به خاطر سوی تغذیه ها
د بشري حقونو د څار سازمان د جولای په دیرشمه د ایمن الزواهری وشر کېدو ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روان خبرې له خنډ سره مخامخ نه کړي او دواړه خواوې وی فوري موافقې ته ورسی شي څو عام افغانان مشروع او قانوني سوداګری فعالیتونه وکړي شي. د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا د برخې رئیس جان سیفتن په افغانستان کې د روغتیا او لوږې مخپزیاتیدونکو بحران فوري چاره بللې او ریشه یې په بانکي بحران کې ګڼلې ده. د همداراز ویلي د نورو هیوادونو لپاره د طالبانو اعتبار او موقف ته لکتو پرته نړیوال اقتصادي محدودیتونه لا هم افغانستان د ناورین لور ته بیایي او عام افغانان ورڅخه ځوري شي.
د بشری حقونو د څار سازمان له امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقې ته ورسیږي څو په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشری ناورین مخې ونیول شي. په دې اړه رپورټ واورید. په همدې موضوع عصمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص دریا خان بهیر سره خبرې کړي او لومړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشری ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقونو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبنی پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرستې چې افغانستان سره کېږي دا مرستې به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونه په نورو خصوصي بانکو او نورو برخو باندې ویشل کېږي. دا په دې معنی چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنتونه درلودل دروسه ده به دوی په دوی به پیسې ملاسته راوړي او څرخه د بانکي تعامل به څرخیږي وروسته ده او د خلکو دپاره د کار زمینه هم مسایده کېږي یا هغه برنچونه چې خو ترل شوی واقع به پیرته. خلاصیگه او مهم خبره داده چه ده خصوصی سکتور و تعاملات ده راکری ورکری و صادرات و واردات چه در نورو حیوادوسه دو دوی ده پیسو پی انتقال که به کافی اندازه تحصیلات را منسته شی چه داخل بسبت تاثیرات ده افغانستان پی اقتصاد لری.
خیلی خبر رو دستی مالی میشه چه که ده افغانستان لبانکی سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او د بندیزونو پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي د دوی خلاف به فشارونه کم نشي.
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باید شوی دی چې طالبان او دوی په حکومت کې ستونزې زیات شي. دوی مالی تعاملات چې د هر سازمان یا د هر دولت سره چې لري هغه منفی اغیزمند شوی دی نو دوی په مالی او دولتي چارو کې دوی د ستونزو سره مواجه شوی دی. که چېرې دا اړیکې وصل شي بیا دوی لاسونه هم خلاصیږي. دوی هغه تعاملات چې د هر هیواد یا د هر سازمان سره چې لري هغه تعاملات هم واضح کیږي. خو دا دته مربوط کیږي چې نړیوال یا د بشري حقوقو د څار سازمان په کوم شرایطو باندې دغه د افغانستان بانکي اړیکې د نورو هیوادونو سره وصلوي. آیا په دې کې څه شرایط هم شته او که د پخوا په ډول په عادي ډول د تعاملات پر مخ ځي؟
دریا خان بهیر و اقتصادی چارو کارپو چې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو کابل ته هلته پرون د شپږیزې کرکټ لیګ فاینل لوبه وشوه. په کې د سپین غر پړانګانو د بوست ساتونکو لوبډله ماته کړه او د اتلولۍ جامې خپل کړ. د دغه لیګ څنګه وو؟ یو شمېر کرکټ پوهانې په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي چې کم رنګ وو خو ځینې نور بیا وایي اوسنۍ شرایطو ته په کتو ډېر ښه ترسره شو. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د شپږیزي کرکټ لیګ اتم پړاو سیالیو پای په دغه لیګ کې د سپین غر پړانګانو بس ساتونکو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د لیګ اتلولي خپله کړه. یاد لیګ چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې یې دوام وکړ، اتو لوبډلو د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. یو شمېر کرکټ پوهان وایي چې دغه لیګ د پخوا په څېر رنګینه نه و. د کرکټ په چارو کې پوه بادام احمد زی وی د ملي سرود د غږول او د ملي بیرغ نشتون د دې لیک خوند کم کړی و.
یو سره تیر شپږزونه کم رنګ وا د نندارچانو کم راتک په لوبغالي کې د خلکو کم جمو جوش، هغه په خوا چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و، جذبات څل وړ و. سکل بیا غتزونه پکې منی و، یو څه کم رنګ وا. په دویم قدم کې د غورستي برید ډېر خلک خوشی نکړه او په دغه نندارچانو راتک باندې ډېر لوی اثر وکړ. امنیتي تهدیدونه و یو څه ناڅه.
سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د کرکټ بورډ لخوا د نویو نوښتونو خبره شوې وه، خو د خلکو کمرنګه حضور او په لوبغالي کې د تیرو اونۍ چاودنې دغه لیک نور هم کمرنګه کړ. د تیرې جمعې په ورځ د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې لاسي بم برید وشو چې طالب چارواکو پکې د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل. له دغه برید وروسته یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه لیک کې لوبیدونکي پاکستاني لوبغاړي چې شمېر شاوخوا شپږو کسانو ته رسیده، د پاکستان د کرکټ بورډ په پریکړه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادو لوبغاړو د ستنېدو اصلي لامل امنیتي ستونزې وې. خو ورزشي خبریال او د کرکټ په مسایلو پوه ابراهیم مومند د افغانستان په اوسني وضعیت کې د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ ترسره کول په اوسنیو شرایطو کې یو کامیاب ګام بولي.
کلي توګه ورته وګورو، کامیاب لیګو په افغانستان کې ترسره شو. اته لوبډلو پکې برخه واخیسته، زیاتو کورنیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شو. نو دې اړخونو ته که وګورو، خلاص ترونه کرکټ بورډ لخوا په دغه اقتصادي مشکلاتو کې او دغه سیاسي حالاتو کې خبر ته ویلی شو کرکټ بورډ باید سیالیو په منیجمنت باندې وویړي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ د بهرنیو لوبغاړو او کارکوونکو په ګډون سره ترسره شو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو ته غواګست اورزګان چې نارتو ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت غواړي چې د ماشومانو لپاره د لیک لوست زمینه برابر کړي. خلک وایي له تیرو 12 رئیسی ورته هیڅ ډول د بیا رغونې پروژام نه ده پلي شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
چینارتو ولسوالی د اروزګان د مرکز ترینکوټ ښار ختیځ لوري ته په 25 کیلومتري کې پرته یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې نږدې د ژوند د هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. په دغه ولسوالۍ کې یوازې د جګړې نښې او کوچني خټین کورونه تر سترګو کېږي، خو هغه هم د جګړې خوراک سوي دي، ځکه دا ولسوالۍ د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال په جګړه کې ډېره سخت راګیر سوې وه. د یادې ولسوالۍ نږدې یو نسل ماشومان چې اوس مهال شاوخوا شل کلن دي هم له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي او په تیارو کې رالوی سوي دي. 15 احمد جان او 11 عبدالولی د یادې ولسوالۍ د بازار د سیمې اوسیدونکي دي او په خپلو سیمو کې د ښوونځیو غوښتنه کوي.
زه د سواد غرسو یم، ما تعلیم نه دی کړی. زه غواړم چې زموږ کوچنیان او ماشومان ټول د تعلیم سره، دلته ښوونځی نشته، موږ کوچنیان په تعلیم سره غرسی، موږ بې سواد غرسو یو. مدرسه نه و، سبق نه و، کتابونه نه و، نه کتابچه و، نه قلم.
د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي د دولت له لوري ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوې. د یادې ولسوالۍ قومي مخور سلام جان او نظر محمد چې د یادې ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي نسل یې هم د دوی په څیر په تیارو کې لوی سوی دي او په هیڅ نه پوهیږي.
نه مکتب شته، نه اله پوهې، له علاقه زده دي دا مې ژوند دی. با
چې غټ سوی په دغه دغه کې غټ سوی، نو د سپین ژیرو په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو، نه د کښنی شی زده دی، نه د لوی شی زده دی، بله لکه هوا هم ګرځو.
په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات هم په نشت حساب دي او دغه راز د لارو خرابوالي بله یوه هغه ستونزه ده چې د یادې ولسوالۍ خلک ورڅخه سر ټکوي. د یادې ولسوالۍ درې نورو اوسیدونکو صبرګل جیلانی او سلام جان ازادي راډیو ته وویل
سړکان وپردان هم نه دي چې د موټرګاټې د چلولو لار نسته، پکې کې چې موټرګاټ سړی پر وچلي.
مشر خدمت کړی دی، کشر خدمت کړی دی، بس د جوړه کې د شروع
نه والله کې چا موږ راغ ورته لیدي
طالب چارواکي بیا ژمنه کوي چې یادی ولسوالۍ ته به غځېدلې لاره ورغوي او نور خدمات به هم وړاندې کړي. د دغه ولایت د والي مرستیال حکمت الله مزمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سړکانو موضوع یې د هغه موږ شریک کړی ده. برای همدلته د وزارت مالیه وزیر راغلی و موږ خاص د سړکانو خبرو سره کړی، هغه اطمینان راکوي.
خدای یوازې چنارتو ولسوالۍ نه ده، بلکې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د ورته ستونزو سره مخامخ دي او خلک یې له دولت او نړیوالو څخه د خدماتو غوښتنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
د ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور به شو له نوریاس نوري به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره راغلي.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د طالبانو چوپتیا ماتېدو ته د انډیپندنت په ګډون ګڼو ورځپاڼو او خپرونو پام اړولی دی. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا وکړه چې افغانستان ته د الزواهری له راتګ او په کابل کې له اوسېدو هیڅ خبر نه لري. انډیپندنت ورځپاڼه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین له قوله لیکي چې ویلي دي طالبان په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د برید په اړه څېړنه کوي. ورسپانې وړاندې د ښاغلي شاهین دا خبره هم راخیسته چې ویلي دي که دغسې بریدونه دوام وکړي نو متحده ایالات به د نتیجو مسؤول وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اګوست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې الزواهری د جولای په 1 د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې په کابل کې په یوه کور کې ووژل شو. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې د افغانستان پر ټولې خاورې کنټرول لري او اجازه به ورنه کړي چې تروریستي ډلې ګاونډیو هیوادونو او لویدیځ ته تروریستي ګواښونه متوجه کړي. د طالبانو لخوا د پنجشنبې په ورځ په خپره شوې اعلامیې کې په کابل کې د الزواهری وژنه نه تایید او نه هم رد شوې، خو ویل شوي چې د دغې پیښې په اړه جدي او هر اړخیزه څېړنه کوي. انډیپندنت لیکي د کابل په یوه شتمنه سیمه کې د القاعده د مشر وژنې پوښتنې راپورته کړي چې آیا القاعده شبکه په افغانستان کې فعاله ده یا ورته پناه ورکړل شوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې اقتصادي بحران د ډلې لوګي سبب شوی تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د افغانستان بشري بحران به تر هغو په اغیزمن ډول حل نشي چې متحده ایالات او نور دولتونه په افغانستان کې د قانوني اقتصادي فعالیتونو او بشري مرستو د اسانتیا لپاره د دې هیواد پر بانکي سکتور لګول شوي محدودیتونه کم نه کړي. هیومن رایټس واچ لیکي متحده ایالاتونو او نورو دولتونو د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا وخت ورسېدل د افغانستان د مرکزي بانک اعتبار لغو کړ او زیاتوي د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژنه چې د تیرې یکشنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې په کابل کې ووژل شو باید د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ پر روانو خبرو سیوری خپور نه کړي. پر هغو خبرو چې هدف د عامو افغانانو د قانوني سوداګریزو فعالیتونو د اسانتیاو لپاره د یوې بیړنۍ موافقې ترلاسه کېدل دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دغه راز د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په بهر کې چې 1 میلیارد ډالر امریکا بنده کړي کنګل ده. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشر جان سیفتن وویل په افغانستان کې د لوګي او روغتیا بحران چې د پراخېدو په حال کې د یوه جدي مسله ده چې ریښې د بانکداري له سیستم سره غوټه دي. د هغې په خبره له دې پرته چې طالبان له بهرنیو دولتونو سره څه ډول اعتبار لري او هغوی په وړاندې څه ډول دریځ غوره کړی، نړیوال اقتصادي بندیزونه دا هیواد د ناورین لور ته بیایي او هغه افغانان لا زیانمن کوي. ښاغلی استفن ویلي داسې ښکاري چې طالبان پر افغان ښځو او نجونو له لا زیاتو محدودیت لګولو سره لیوالتیا لري، نه دا چې د لوږې مخه ونیسي. د هغه په خبره که د طالبانو مشرتابه د مشروعیت لټه کوي نو ورته پکار ده چې پر خپلو لومړیتوبونو له سره غور وکړي.
یوې هندۍ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د افغانستان 13 سکه اتباع د ویزو له ترلاسه کولو وروسته 13 ورځ دغه یوه ته لیږدول شوي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې 110 نور هندوان او سکان په کابل کې پاتې چې په وړاندې د ترهګریزو بریدونو اندېښنې موجودې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
ګورنام سنگ د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو د مرکزی درمسال مشر نوموړی وایي که څه هم له افغانستانه وتل ورته ګران کار دی، خو له ترهګریزو بریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید بیا یو خوندي ځای کې پناه واخلي. نوموړی وایي که څه هم له افغانستانه وتل ورته ګران کار دی، خو د ترهګریزو بریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید بیا یو خوندي ځای کې پناه واخلي.
ترهګر افغانستان په پرمخ
خیلی درد داره. از این خاطر که ما وطن ما اسلام
د افغانستان پر خودل مکت د دون کې دی د دې لپاره چې دا موهیوات دی همدلته رالو شو یو نه خلکو سره معادت کړی زموږ ژوند او مرګ دلته دی د مسلمانانو سره تګ راتګ لرو خو څه وکړو اوس موږ دیش کندې لرو هند کې ژوند کوي ماشومان یتیمان پاتې دي په ویره کې ژوند کوو یو ځل نه دوه ځلې نه بلکې دا څلورم ځل دی چې پر موږ حمله کیږي یوازې اوس نه مخکې هم پر موږ درې ځلې حملې شوي دي بیا چې آرامي شوه بیا به همدا افغانستان وي او موږ
باز چې آرامي شو باز هم افغانستان صحیح ماست
د نوموړي په خبره د دوی په څیر په وروستیو کلونو کې ډیری افغان سیکانو او هندوانو خپل کورونه او جایدادونه پریښي او نور هیوادونو ته په ځانګړي ډول هند ته کډه شوي دي د هندو په نوم یوې هندۍ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې دیرس افغان سیکان او هندوان یې دغه هیواد ته انتقال کړل د دې ورځپاڼې په راپور کې د هندي چارواکو له قوله راغلي چې دا مهال د دغه هیواد د حکومت سره شاوخوا یو 50 د برېښنایي ویزو غوښتنلیکونه موجود دي چې افغان سیکانو او هندوانو یې د زر تر زره عملي کېدو غوښتنه کړې ده یادې ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال شاوخوا 110 هندوان او سیکان چې په کابل کې پاتې دي لا هم د دوی پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښمن دي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو هندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د سیکانو او هندوانو په ګډون د ټولو افغانانو د امنیت ساتلو مسؤلین دي او د دوی امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو خلکو امنیت په سمه توګه ټینګ کړي خو آیا د افغانستان سیکانو او هندوانو چې هند ته یې پناه وړي هوسا دي په هند کې یو له افغان سیکانو څخه شیمی سنگ وایي چې زیاتره افغان سیکان او هندوان له مرګ څخه لري نه ښه او نه بد ژوند لري د نوموړي په خبره ښایي دوی له بریدونو څخه خوندي وي خو اقتصادي ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی
دلته وه که زه رحمت کسان اخلي چې شاګردي کوي د کور کرایې د ماشومانو جامو او درسونو ته رسېدنه ډېره ستونزمنه ده کله چې د طالبانو حکومت پیل شو له هغې وروسته هم اقتصادي وضعیت ډېر خراب شو د خلکو وضعیت بد دی اوس